کی کواری چې خپل پیغام روغ څرنګه چې دوی غواړي ورسیږي نو په ښه املا دی ولیکي یا د یو بل چا ته چې ښه سواد لري ور وښیي چې مونږ یې په امانت سره تر اوریدونکو پورې ورسوو. 12:30 د قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د 15 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروئ. خو اوس سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د کویت او قطر په سفر روان سو. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به په دغو کتنو کې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت پر موضوع هم له چارواکو سره خبرې وکړي. په لغمان کې نن سهار د ولی د موټرو پر کاروان په موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او نږدې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د بدخشان امنیه قمندانې وایي په جرم ولسوالۍ کې د طالبانو د سری قطعي قمندان قاري صابر او 3 تنه نور وسلوال وژل شوي دي. د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډې شیبې لپاره له پوځي روغتونه ووت او د یو زغروال موټر څخه یې د خپلو پلویانو مننه وکړه. په دغه روغتون کې د ولسمشر ټرمپ چې په کووید-19 ناروغۍ اخته سوی درملنه روانه ده. او په قرغیزستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو اعلان کړی چې د پرونیو پارلماني ټاکنو رسمي پایلې به ونه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې چې امید زهیرمل چمتو کړی دی او قطر ته د ولسمشر د سفر پر موضوع متمرکز دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوي.
8 صبح ورځپاڼې قطر ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او د سولې په وړاندې په پرتو خنډونو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکلي کویت او قطر ته د ښاغلي غنی دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې اوس مهال په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې اترې په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې که څه هم د دغې پروسې د چټکتیا لپاره د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته رسیدلی، خو په روانو خبرو کې ښکاره مثبت اغیز نه ښکاري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې هڅه کیږي چې د غنی د دې سفر په پایله کې پر طالبانو د اوربند د منلو فشارونه زیات شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د افغان پلاوي سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه د افغان سولې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې ښاغلي عبدالله له ډیلي وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړی و تر څو پاکستاني چارواکي اړ باسي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د سرمقالې لیکوال لیکي هند ته د ښاغلي عبدالله سفر داسې مهال پیلیږي چې اسلام آباد بار بار هند تورن کړی چې هغه هیواد په افغانستان کې د سوله ایزو هڅو مخنیوی کوي. خو ورځپاڼې لیکلي اسلام آباد باید افغان سولې په برخه کې عملي اقدامات وکړي او لکه د تیر په څیر په ژمنو وخت تیر نه کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور چې اوس مهال افغان حکومت د سولې لپاره پوره زمینه برابره کړي، خو د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغان پلاوي دا سفرونه ګټورې پایلې ورکولی شي. او دنیا ورځپاڼې بیا په افغانستان کې روسي هدفي وژنې دردونکې بللې او لیکلي دي چې دا د دې ښودنه کوي چې په افغانستان کې د کډرونو د وژلو او له صحنې د لرې کولو لړۍ په جدیت روانه ده. وړاندې لیکلي چې په دوحه کې د سولې له خبرو سره هم حاله د هدفي وژنو بریدونه هم په شدت روان دي او دې کار افغانان ناهیلي کړي دي. د سرمقالې لیکوال اندېښنه ښودلې چې د هدفي وژنو له ویرې ګڼ شمېر با نفوذه مشهور او نوموتي شخصیتونه له هېواده د وتلو په حال کې دي. د سرمقالې لیکوال د افغانستان له امنیتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د خلکو امنیت ساتلې دنده ده او باید په دې هېواد کې د هدفي وژنو او تروریستي پیښو مخه ونیسي.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال قطر ته تللی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبانو ترمنځ د اختلاف لقبل خبرې درېدلې دي. سرچینې وایي د ولسمشر له دې سفر موخه طالبان دې تلیواله کول دي چې اوربند کړي هم تاوتریخواله د پام وړ راکم کړي. هغه د دې سفر پر مهال د قطر چارواکو سربیره له یو شمېر امریکایي مسولانو سره هم ګوري. خو آیا دا سفر جوړ شوي غوټه پرانستای شي؟ د بندښت په دې حساسه مرحله کې کوم ټکي باور را جوړولی شي؟ نن په همدې موضوعاتو په 25 دقیقې خبرونه کې بحث کوو. را سره میلمانه دي د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال صاحب، د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر آغا صاحب او شنونکی عنایت الله ناصر صاحب. خپل درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. ماوی صاحب ښه راغلاست. زه غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه وکړم چې د ولسمشر د سفر اصلي اهداف څه شی دي؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو میلمنو ته او ستاسو اورېدونکو ته. دا دوه ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی کویت، هلته د کویت مخکنی امیر د مړینې له امله د قطر د هیواد چارواکو ته او د قطر د کویت هیواد چارواکو ته او د کویت اوسېدونکو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. بیا له هغه ځایه وروسته ولسمشر دی قطر ته. په قطر کې د قطر د هیواد له مشرانو سره، له امیر سره، له صدراعظم سره، له دوی سره په لیدنې او کتنې لري. هغه د افغانستان او د قطر د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو.
آیا دی سفر په چوکاټ کې له طالب چارواکو سره یا هم د هغوی د مرکچی پلاوی سره د ولسمشر د لیدنې بحث مطرح شوی دی؟
په اجنډا کې دا څه نشته. دا یوازې د دوو حکومتونو د رسمي لیدنه ده چې هغه د افغانستان د حکومت چارواکي دي په راس کې ولسمشر دی او د قطر د حکومت چارواکي دي په راس کې د قطر امیر دی.
مینپال صاحب، د افغانستان حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی، د هغه سره پر خوای د بشر دوستانه اوربند غوښتنه هم کړې ده او تر ټولو آخر غوښتنه بیا د تاوتریخوالي د پام وړ کمی دی. آیا د دې سفر په برخه کې به د هغو فشارونو نه ګټه واخیستلی شي چې بیا پر طالبانو وارد شي او حد اقل دغه د دریو اپشنونو څخه یو وټاکل شي؟
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړۍ غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړۍ غوښتنه ده. همدارنګه د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم همدا ده. له دې غوښتنې مړنۍ پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یوه ساس کې ولاړه ده.
خو آیا اوس داسې هیله شته دی په داسې حال کې چې په دوحه کې خبرې بندې دي د دواړو لوریو ترمنځ؟ آیا طالبان به داسې کوم څه ومني او یا به دغه فشار ته غاړه کېږدي؟
بالاخره باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي طالب، ځکه د طالب جګړه نور ورته پلمې پاتې نه دي او دا ناروا جګړه ده چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر خلاف باندې دوی روانه کړې ده.
ډېره مننه مینپال صاحب، تشکر، په خیر یوسی. ښاغلی مینپال سره زموږ د شوې ژمنې پر اساس باندې هغه یوازې په خبرونه کې د رئیس جمهور د سفر په اړه باندې او د دې سفر د اهدافو په اړه باندې را سره خبرونه کې ګډون وکړ. باندې بحث له خپلو دوو میلمنو ښاغلی عنایت ناصر صاحب او آغا صاحب سره دوام ورکوو. آغا صاحب، جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې هلته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی او د طالبانو ترمنځ خبرې چې دي هغه د اختلاف له کبله بندې دي. سورج کېږي دوی سره غونډې نه دي کړي او یو شمېر بدیلي لارې دوی ورکړي دي چې مخې باید په پام کې هغه ونیول شي او بیا خبرې پیل شي. آیا دغه سفر به د خبرو د پیل سره مرسته وکړي یا به هم د سولې په دغه روانو مذاکراتو یا د مذاکراتو د پیل نه وړاندې په خبرو باندې اغېز ولري؟
زه فکر کوم چې واقعت دی دا خبرې به خامخا د غونډې پایلې ولري او مثبت پایلې به ولري، ځکه چې دلته ځینې خبرې دلته شته چې هغه د سولې قانون دي او حرکتونه دي د سولې څخه، لکه مثلا اوس دلته دې ته ضرورت شته چې افغانستان کې دواړه طرفونه ته واک ورکړي، مثلا ملت ته واک ورکړي، اختیار ورکړي، هغه راولاړ شي یو څه جوړ کړي. مثلا لکه اوس ډېره اوازه ده یا خلک په دې باندې سوله دي یا د ملت خلک په دې باندې سوله دي چې یو موقتي ادارې ته ضرورت شته. اوس که د طالب دا نه مني یا حکومت دا نه مني نو دا قرباني نه سوله د سولې په باب باندې. مثلا د کابل سره رئیس جمهور وویل چې زه به په ارګه مړ راوځم
خو یو 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 هغه سب یو کلی نظر هم دادې پټوله کې چې هغه دریز چې د خلکو د حتمان پټولیزو رسنیو کې تاسو ګورو یا پاله کوم چې د افغانستان خلک له موقتو ادارو یا هم په یو بل ډول باندې چې پر دوی باندې کوم حکومتونه راغلي دي ښه خاطره یا ښه تجربه نه لري او دا رئیس جمهور په ځلونو دا مسله را تکرار کړي، فکر کوي چې د ستونزې د حل لپاره به داسې یو څه مطرح واوسي او یا که داسې یو څه کېږي دغه ستونزه پرې هواریدای شي؟
ما فکر باندې دا موقت ادارې مړ ولیدلې دا ستونزې یو اندازه هواره شل، لکه مثلا د کرزي صاحب په وخت کې چې اول واري حکومت جوړ شو موقت اداره چې دغه د اتصال د قدرت په دې باندې راځي.
هغه سب بخښنه غواړم، یو 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 بحث بلم کله کله ډېر مطرح کېږي او دلته خلک وایي چې موږ دلته نږدې 19 کاله زحمت وویست، افغانان به وایي هڅې مو وکولی چې یو نظام ولرو د نظام د پایښت لپاره، د نظام د دوام لپاره، او چې نظام پیاوړی شي د ده لپاره باید کار وشي، نه دا چې موږ بې له صفره پیل کړو. د حکومت یو دریز هم دا دی چې موقت حکومت په اصطلاح باندې یا دا ډول خبرو رامنځته کول له صفر پیل دی. نو فکر کوي چې بیا د صفر نه پیل د خلکو لپاره درد بخور دی، په داسې حال کې چې که صفر ته ولاړ شي بیا را پیل به داسې حال کې چې یو نړیوال ملاتړ تضمین هم موجود نه واوسي، خلکو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسي زیان ورته رسي.
دا فکر باندې اوس نظام خو دلته داسې دي چې د 19 کاله خو داسې مثبت شیان هم شته منجم شته، نو داسې نه دي چې په 19 کاله کې مثبت شیان راغلي دي اوس دلته اداره راځي وایي دا جوړه اداره ده، دلته یو جوړ نظام دي.
آغا صاحب بخنه غواړم، اتمان به مو د افغان حکومت د افغان دولت د مرکچی پلاوی د یو غړي احمدی صاحب دا خبره اوریدلې چې موږ دا منو چې موږ د نظام په نمایندګۍ باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او چې په راس کې افغانان دي دا غوي په نمایندګۍ هلته خبرې کوو، او اصلي بحث وای دا دی موږ دا منو چې په تیرو 19 کلونو کې دغه نظام چې اوس جوړ شوی دا نیمګړی دی، دا ستونزې لري، دلته اشتباهات شوي دي، دا باید ډک شي. خو هغه دلیل دا وړاندې کوي چې بهتره ده دغه تشو د ډکولو لپاره طالب یو ځای شي چې دغه تشه ډکه شي، نه په دې باندې حد اقل چې نورو ادارو ته مخه وکړو چې بیا یې خلکو ته او ملت ته او همدغه نظام ته چې په تیر 19 کلونو کې جوړ شوی زیان ورسیږي. فکر نه کوي یو معقول دریز به ووسی؟
دا خبره خدای طرف خبره ده، معقول دریز نه دی، نه په دې کې مصر اطلاله. زه فکر کوم زه خودونه وایم چې دا خبره خو طالب هم تر اوسه نه ده کړې چې دلته د موقت اداره غواړم. دا یو مثال ما وایي چې دلته په ملت کې دا خبره ډېره کېږي او دا دلته ملت کې دا سیاست تللی دي، هغه هم د دې ادا کوي وایي چې دلته یو موقت اداره راشي که د ملت د ولس خلک مجبینو هغه ډېر تیار دي چې موقت اداره راشي، ځکه خرابي په افغانستان کې ډېره ده.
تشکر ډیر غاصب، ان شاء الله بیا هم درته راګرځي. مغا صاحب اجازه راکړئ چې ناصر صاحب مناسره وصل شوی. ناصر صاحب تاسو هم ښه راغلی بحث ته. اصلا د اوسني بحث هغه عمده موضوع د قطر ته د جمهور رئیس سفر او بیا د سفر اغیز د سولې پر روانو خبرو باندې دی. فکر کوي ما وړاندې دغه صاحب نه مو پوښتل چې دغه سفر به په قطر کې د سولې دغه بندښت سره مخ شوې خبرې بیا پایل کې هغه غوټه چې را جوړه شوې ده پرا به نیزي؟
رښتیا هم سختګي ایجاد شوی ده، یعنی یو څه خلل ایجاد شوی ده او خلل هم له دې ځای نه راپورته کیږي د دواړو لورو تر منځ دوه نقطې د مختلف اړخونه اخیستي دي او مختلف موقفونه دي. د جمله د اصول چې کوم غلط ده کوم صحیح ده، په هر صورت سره اصولا کله چې یو خنډ رامنځته کیږي هغه هم د اصولي پروسه کې دوه دي حل لارې رامنځته کیږي، یا د یو خنډ لپاره دواړه لوري په خپل منځ کې یو اتفاق نظر ته رسېږي، هوکړې ته رسېږي او هغه مشکل حل کړي، او یا هم دا داسې ځینې وخت فشار اچول کېږي، نفوذ پرې اچول کېږي، او یا هم هغه لوري چې یوني لوري دي او د سولې په مذاکراتو کې شکل دي له یوه په استفادې سره هڅه کېږي چې دواړه لوري قناعت پیدا کړي تر څو هغه موقفونه نرم کړي او بالاخره یو توافق ته ورسېږي. او په دې اړه باندې په تقریبا د سولې په ټولو مذاکراتو کې که تاسو یو مقایسه مطالعه کړئ وکړئ په هغه کې همدا یا واقعیت را څرګند شوی د بهرني اړخونه چې د سولې پروسه کې داخل اوسي هغه د هغو اثراتو نفوذ ډېر مؤثر ده. اوس همدا د ولسمشر هم یو مسؤلیت دا ده چې باید سولې لپاره خپل تعهد ترسره کړي او دا تعهد باید هر اړه وشي، ځکه افغانان سوله غواړي او د جګړې نه خسته شوي دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې هغه کوم سوء تفاهم نه بلکې هغه اختلاف چې دواړو ترمنځ په ټولو نقطو باندې ده، د غیر حل لپاره ولسمشر بحثو د بهرني اړخونو په استفادې سره د خطر جوادي او نور زیار خو مربوطه او لوري هغه د قناه ورکې تر څو د طالبانو سره خبرې خپل موقف اشکار کړي او یا هم د دې سره مشوره پر همدې هم چې د افغانستان لوري څنګه په غوډو نقطو یو انعطاف وشي بس باندې چې دغه ته یو د حل لاره پیدا شي او لدې په بس نه موږ د ټول مذاکراتو مستقیم داخل شو.
ناصر صاحب اوس د بندښت مسله داسې مهال مطرح کیږي چې د فشارونو برخه هم دلته ډېر کله را یادېږي چې د دواړو دوریو باندې حداقل بهرني فشارونه قابل درک دي او دا د بحث موضوع هم د ډېر کله په داسې حال کې چې جمهور رئیس قطر ته ځي امریکایي چارواکي هم قطر ته راغلي او راځي. فکر کوي چې د قطري چارواکو سره یو ځای د امریکایي چارواکو په ګټه او ترخوا یو عمده بحث د پاکستان هم مطرح کیږي کله راکله. دا درې واړه فشارونه د دې په خاطر باندې دي چې بندښت لپاره حل لار پیدا شي کنه یو بل حد اقل بدیل لار رامنځته شي.
مالدار خبر ده هم قطر هم متحده ایالات او ځایران پاکستان او نور اړخونه په دې اتفاق نظر لري چې افغانستان کې باید سوله راشي او سوله دوی په ګټه ده. ظاهرا همدا معلومېږي او متحده ایالاتو هم په همدې باندې ډېر زیات اعتقاد کوي او دوی عملا په دې اړه باندې اقدامات ترسره کوي. نو کله چې دغه ګټې منافعو د بهرنیو لورو سره یو ځای وي او بیا د هغو ګټو منافعو د رسېدو لپاره بیا د هغه د مشترک همکار هم پرې کول شي او دوی علاقمندي هم لري چې کار کوي ځکه دوی په هغو پروسه کې اغېزمن دي. نو زما په اند خپل اثرات به ولري، حتما اثرات لري او خپل توفیشونه په مختلف لوري له طالبانو سره له حکومت سره شریکول او بالاخره همدا تشویشونه دي چې فشار رامنځته کوي او د فشار په اساس باید یو دریم د حل لار ته ورسېږي. یو د حل لار هغه د طالبان وړاندې کوي، یو هغه د حکومت، یو دریم د حل لار هغه د هغه مشکل حل کوي او بالاخره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم په کې نغښتې ده. نو برداشت هم ده بالاخره به
ډېره مننه ناصر صاحب، انشاءالله بیا راګرځم. آغا صاحب، یو اصل بحث حکومت د دغه سفر د موخو نه ګړي اوربان ته زمینه برابرول، قرباني بشردوستانه اوربان ته زمینه برابرول، او که دغه دویم ټکی هم کار ورنه کړي نو درېمه کټګوري چې حکومت له ځان سره لري او له طالبانو نه په دغه حساس پړاو کې غواړي هغه دا ده چې تاوتریخوالی د پام وړ راکم کړي. البته تاوتریخوالی راکمېدل د تیر په څیر نه، بلکې چې عام خلکې جوت وویني په خپل ورځني ژوند کې او مرګ ژوبله راکم شي په افغانستان کې. زما پوښتنه دا ده چې په دغه دریو ټکو کې طالبانو ته کوم یو د منلو دی او ولې یې نه مني په ځانګړي ډول باندې؟ اوس خو بحث پر دې باندې چې طالب لوری دغه یو نه مني، د نه منلو دلیل څه شی کېدی شي او که چیرې یې ومني پر کوم یو به توافق وشي؟
زما په فکر باندې د نه منلو دلیل دوه دلایل دي. یو دلیل دا دی چې دغه د بندیانو خلاصون چې وو هغه یو اندازه بې اعتمادي و، بې باوري راوستله چې هغه لسو ورځو څخه شپږ میاشتو ووته. طالب دا وایي که چیرې، زما په فکر باندې زما تحلیل دی، طالب به دا وایي که چیرې موږ قربان د دې سره وکړو بیا به دا په لس میاشت په بیا زموږ مذاکرات نه شروع کېږي، دغه چې په حکومت هم راته ناست یو موږ به هم ناست یو، او علاوه په دې باندې دوی ته بدنامي مې یوه اندازه راغلې ده اوازه او انګازه ډېره ده چې حکومت پنځه کاله تېروي. یوه خبره بیا دا یو دوهمه خبره، زما فکر باندې د امریکایانو هیئت ته یو تاوان وسو د خپلې د توافقنامې دپاره اووه ورځې اتشکم وکړي، نو بیا هغه اتشکم تش کړي دوی لکه څنګه چې دوی د طالبانو سره پرېکړه وکړه مسولانه چې په لس ورځو کې بندیان خلاصوو، بندیان هم خلاص کړي وای، لس ورځې د اتشکم هم غځولي وای. زما فکر باندې دغه بې اعتمادي و بې باوري به نن راغلې ده منځته، دغه به منځته نه راتللی. دومه خبره ده چې دومه په دغه کې که احیانا بیا هم راتلله، زما فکر باندې هغه به په دې صورت کې راشي، دا زه فکر کوم دا زما یو نظر دی، دا چې په دې صورت راشي چې دنیاوال لکه اوس مثلا دا خبره ده چې معلومی دي که دنیاوال ورته دا خبره ځي، دنیاوال دې تضمین وکړي چې دا خبرې به په شلو ورځو کې یا په دېرشو ورځو کې به د پلانکي خبره پلانکي خبره سر ته رسېږي، تر هغه وخته به اتشکم کېږي. نو په هغه وخت کې دا کار څه وایي، دا به ډېره ښه طریقه وایي. نو کېدلی شي چې دغه طریقه و منل چې زړه شنوام طالبان د طالبان د طرف وان یا خبرې دا ما یو تحلیل دی چې دا له 16 طریقه وشي او د تضمین صورت وي او فاغو سوت هغه کار وشي نو مې کېدلې چې اتشکان دی و منل چې او
خو اوس د اوربان مسله په عام ذهنیت باندې خبره ده، په دې معنی چې هر افغان غواړي دغلته چې په دغه جغرافیه کې اوسیږي یوه غوښتنه یې دغه ده چې جګړه ودرېږي، دلته نور وینه توی نه شي او بالاخره خلک نه له اقتصادي اړخه او نه له مالي اړخه له دینه وروسته زیان وویني، هغه هم په ځانګړي ډول د طالب له ادراسه. نو بیا که اتش بس که د اوربن دغه کمی رامنځته کیږي، بشر دوستانه اوربن کیږي او یا هم تاوتریخواله راکمیږي او بشپړ اوربن نه کیږي، فکر نه کوي بلته دلته بیا د خلکو ویره همدغه ده چې شاید د کابل په ښار کې لوی بریدونه شي، اما په شینوارو کې بیا موټر بم بریدو شي او 15 ملکي وګړي ووټل شي.
افغانستان کې مستقبلو د شینواري موضوع سړی راواخلي، هغه طالبان د افغانستان سره سړی ده او افغانستان کې اوس دا هغه چې طالب بدایش په مامل کې جنګونه شوي دي، نور دغه به مستعد وي، نو زه فکر نه کوم چې دا به اوس طالب یا طالب تاوان یا بې طالب په غاړه باندې واخلي یا به طالب دا کار کړی وي، نو هغه خو داسې خبرې دي. او بل بیا دا په یوه اندازه اوس څه معاملې شوي دي په لویو لویو ښارونو کې، دا چې اوس موږ وینو لکه اوس کندهار واخ او دا تابل و خنور من کې واخه پاوه چې تدیره حدا پرې دې څه او تایر اغلې د فصل کو باندې سہولت راغلې دي، فصل کو باندې دایم ډیره لو خبره ده چې اندازه دا کار څه ودی او تدیه افاته څه ودی دا به بیا دې به خښته سي او بیا دې چې د عملیاتو په دواړو طرفو کې روانې وي، څه وایي په سری طالب سره راځي چې وي څه خبره بنې چې چا دې بمبارو نه روان دي، بل څه د دې طرف روان دغه طرف جنګو نه روان دي، په دا ملت باندې د دواړو طرفو باندې څه مشکلات شته.
ډیره مننه غاصب صاحب، تشکر. په خیر اوسې ناصر صاحب، آیا اوربن یا بشر دوستانه اوربن یا هم د تاوتریخوالي کمی د فشار له لارې پر طالبانو باندې تحمیلېدای شي؟
لومړی دا چې د طالبانو داخلي تحلیل باید همدایي چې څه چې افغانستان خلک غواړي هغه کار باید ترسره شي، حال دا چې طالبان سیاسی روسی کی داخل سوی دی او سیاسی روسی مخیات او اصلی هدف هم داده سی دخل گو سر یعنی خلق گو خوش او دوری زیاد را واخلی او بالاخره دیگه پاساس بندی هدف سیاسی هدف رو بکی و عملی و هم داده سی بس بیا هم خلق گو سر راجی کیجی او کتا سی ازادی را دو دنان یوستانی رو کی در افغانستان پا گود گود کی او دا پسنه رو کتیاری او دن روسی که اونست زه باور لرم ما څومره ډرامه کړی او څومره تحلیل خپل لرم نه مینې چې د خلکو دا وایي چې باید اوربان
شي،
نو دا د افغانستان د مطلق اکثریت غوښتنه ده. همدې په کتو سره دا تحلیل باید طالبان ومني او تر څنګ هغه تردید او هغه شک چې ګویا د اوربان په رامنځته کېدو سره به ممکن دي سولې خبرې له خان سره مخامخ شي او یا هم دوی ممکن هغه قوي موقف ومنلري. دغه تحلیل دی مشک تردید په اساس ده، خو لومړی تحلیل لومړی اوربان د هغه خلکو غوښتنه ده او د خلکو هیله ده او په هغه کې هغه اصلي هدف هم هغه شی ده، نو زه فکر کوم چې تر یوه ضعیف شک تردید یو سیاسي تحلیل مبصره باید یو غټه ملي مسله سي او ملي ګټې او خلک یې خوشحال کې هغه کار ترسره شي. دوم بحث دا ده چې معلومداره خبره ده چې طالبان له متحده ایالاتو سره یو توافق لري او دغه توافق په اساس همدا د کله باید افغاني مذاکرات پیل کړي په تاوتریخوالي کې به کمښت راځي، خو دا نه د ذکر شوي چې څومره کموالی باید راشي، خو بالاخره دغه توافق په اساس امریکا متحده ایالات له طالبانو سره پر دې باندې خبرې کولی شي، دا مقدار اندازه په کوم شکل باید رامنځته شي، څنګه باید په دې باندې نظارت وشي او که چېرته نقض موال شي څنګه باید د نقض مخنیوي لپاره دواړو لورو په دې باندې کار وکړي. تر څنګ هغه بهرني لوري چې افغانستان په مذاکراتو کې اغېزمن دي، دوی هم له دواړو لورو سره، نه یوازې طالبان بلکې له حکومت له دواړو لورو سره په دې باندې کار کولی شي تر څو د تاوتریخوالي د کمښت وروسته د یوه بشر دوستانه اورکام یا اوربان او بیا د مطلق اوربان لپاره زمینه هواره کړي او یو منطقي میکانیزم رامنځته کړي. تر څنګ هغه تشویش دي ویل یعنې نن دا برداشت چې طالبان لري چې د اوربان یا اوربان پر اساس سره به د سولې ذکرات یا دینار ضعیف موقف ضعف را مزدگی دغه لپاره هم باید یو اطمینان رامنځته شي، هغه دا ده چې د افغانستان د حکومت لوري د اسلامي جمهوري حیات باید تر حد کم دا ووایي سي یو په یو چوکاټ باندې توافق ته ورسېږي. مطمئن چې دا د سولې مذاکرات نو ساعت راتلونکي نه دي که مطلق اوربند هم راسي، دوی په دې زمانبندي کې باید د سولې نهایي نتیجې ته ورسېږي. او هغه نتیجې لپاره باید نړیوالو
ناصر صاحب د افغان دولت جمهوری اسلامی افغانستان مذاکره کوونکې پلاوی نظریات تاسو اوریدلی وی او وی چې دوه تر هغه نتر کو چې تر رسول د غدریو جزئیاتو چې ماوران دی یادونه وکړه چې اوربند بشر دستانه اوربند او یا هم د تاریخوال د پام وړ کمې دی چې له دوی یو تر لاسه نکړو دوه نتر کو له دوه نه نوزو اوس د دې په خاطر باندې حداقل چې دغه یو له دوی نه ترلاسه شي زمینه څه ډول مساعده شي د دواړو لوریو له خوانه او همدا ډول بحثونه څه ډول وړاندې ولاړ شي حداقل چې اختلاف پای ته ورسیږي دغه رامنځته شوی بندښت پای ته ورسیږي او افغان لوری یا په ټوله کې افغانان زما هدف دی دوی دا باور ترلاسه کړي بالاخره چې دواړه لوري سره یقینا او قلبن دواړه په دې باندې ډاډه دي چې باید د سولې توافق ته سره ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي.
درې مسایل مهم دي. یو زموږ هغه اخلاقي بحث معلومدار خبر ده چې د اسلامي جمهوري دولت حیات چې د هغه اخلاقي تعهد په دې سرګرمونو سره ښکار کوي چې د شومه متحد دي سولې ته. دې د څنګه بحث تخنیکي دولت تخنیکي او پورته بحث یو چوکاټ دی. کله چې موږ تخنیکي چوکاټ کې بحث کوو هغه د لکه د اوس کوم مذاکرات پیل ته سولې مذاکرات لپاره یو تخنیکي او پورته چوکاټ مسایل دي. دلته ځینې صلاحیتونه دي حیات په توانایي کې دي، ځینې بیا د افغانستان لوري ته د حکومت لوري ته د دولت په صلاحیت کې دي، مثال یې عالي شورا په صلاحیت کې، او ځینې بیا نه د طالبانو په صلاحیت کې دي نه د حکومت بلکې د افغانستان د خلکو په صلاحیت کې دي. او همدا ده چې دغه صلاحیتونه د ځینو مشخصو مسایلو لپاره مشخص شوي دي، یعنې ځینې مسایل کېدای شي چې دواړه لوري مذاکرات کې هم حل کړي او ځینې طالبان مشترکاً ځینې د افغانستان خلک همدا ده چې دواړه لوري تشویشونه هم لري او غوښتنې هم لري او دواړه لوري تحقیق کوي چې د افغانستان ملي ګټو لپاره کار کوي او په پای د افغانستان ملي ګټې ته پوره برتریت پیدا کوي. نو همدا ده کله چې تشویشونه مختلف وي او هدف مشترک وي او ترانې حال کې صلاحیتونه هم متفاوت وي، دل دا ټول باید له تخنیکي اړخه په چوکاټ کې تنظیم شي ترڅو دوه لوري مطمئن شي دا مذاکرات په لایقدار متر پای پورې یو شفاف واضح پروسه ده، او که مخکې ولاړ شي دومره به زمانبندي به اخلي او که له ستونزو سره به مخ په دې شي وسره به حل کړي
ډېره زیاته
مننه. او له حقوقي اړخه هم همدا ده چې یو تعهد باید رامنځته شي، یو حقوقي چوکاټ هم مشخص شي. زه باور لرم که دا تخنیکي حقوقي چوکاټ یو ځای سره رامنځته شي او دواړه لوري ته انعطاف رامنځته شي
د دې مشرکات څخه د مشکل حل کې او د بعضو ملګرو تشکر. ناصر صاحب، اغا صاحب خبرونه وخت هم ډیر سره لګ پاتې دی که زم دا پوښتنه تکرار کړم د دې په خاطر باندې چې لدغه یو برخونه چې د ترلاسه کیږي یا اوربند کیږي یا هم بشر دوستانه اوربند او یا هم تاوتریخوالی کمی چې دغه سفر هدف خودل شوی او د افغانانو غوښتنه هم ده، د دواړو لوریو اصلي مسؤلیتونه څه دي؟
زه یو خبره کوم بس زاد فکر باندې تکیر دواړه طرفونه یو کار وکړي ملت ته مراجعه وکړي، یعنې دا ملت په مستقبلینو کې نن دربدلي ټوله د ملت ته جاني تاوان دي، هم ملت ته رسیږي که مالي تاوان دي ملت ته رسیږي، او که دواړه طرفونه دي د درګیر طرفونه دي هغه دي پیسه لري تاوان ملت ته دي. نو زما فکر باندې دا غوښتنه هم لکه د اوربند غوښتنه یا نور غوښتنې چې دي هغه ملت سم مطرح کولای، مزما فکر باندې ښه خبره به دا وي چې دواړه طرفونه ملت ته مراجعه وکړي او ملت ته ځانه طرف دا مذاکرات شریک کړي، هغه ثالث طرفه هم چې په اصطلاح باندې د پښتو د دریمګړي به معافي شي، ملامت ته په ملامت وویل شي، سلامت ته په سلامت وویل شي، ملت ته شین ترازو د شین حیثیت لري چې دواړه پلي را کنټرولولی شي، دواړه طرفونه را کنټرولولی شي. زه فکر کوم چې دا یو ښه لار ده چې دواړه طرفونه په دغه خوا باندې زور ولګوي د ملت په خوا باندې، نو دا به ډېر ښه وای.
ډېره مننه له خپل دواړو میلمنو ښاغلي سید اکبر اغا صاحب، بریات الله ناصر صاحب، او همدا ډول د ولسمشر د ویاند مرسال د وخان مینه پال صاحب څخه درنو اوریدونکو هم له تاسو هم مننه چې بحث مو را سره واورید.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث